تکنولوژی تسکین درد با قوه مغناطیسی، رقابت سخت شرکت ها برای تولید مدرهای برقی و سایر گزارش ها و مطالب جالب از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، کاروان تخیر اغلاست. زه داود صدیقی ام او په راتلونکي نیم ساعت کې به د ټکنالوژۍ له نړۍ څخه تازه او په زړه پورې معلومات تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده تر پایه راسره اوسئ. ډاکټران معمولا د ناروغانو د درد د تسکین لپاره د درملو سپارښتنه کوي، خو اوس د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره څېړونکي په داسې نویو لارو چارو کار کوي چې درد د درملو له خوړلو پرته تسکین شي. د درد تسکین لپاره یوه طریقه ښایي له کوچنیو مقناطیسي ذراتو څخه ګټه اخیستل وي. نو تفصیل رپورټ.
څېړونکي د داسې لارو چارو په موندلو کار کوي چې د درد درملنه د درملو له خوړلو پرته وکړي. دوی دغه کار ځکه کوي چې ځینې وختونه درمل مریض ته نور مشکلات پیدا کوي.
دوا جانبي عوارض لري. د درد د تسکین د درملو یو جانبي عارضه احتیاط دی.
دغه توره مایع مقناطیسي ټوټه ښایي د حل یوه لاره وي. تاسو وینئ چې کله مقناطیس له سلاید لاندې ونیول شي څه پیښیږي. توره ټوټه له کوچنیو مقناطیسي ذرو څخه جوړه ده چې د درد د آرامولو لپاره د حجرې له پروتینونو سره تعامل کوي. دغه مقناطیسي ذرې به د جل په شان له دغو موادو سره چې د مغزو او د ملا په تیر کې پیدا کیږي په ګډه د بدن په هغې برخې استعمالیږي چې درد کوي.
Let's say you had a wound, you might then put in
کچیر استاسو د بدن یو برخه زخمی شوی وی، دغه جل چې مغناطیسی ذره یا د وسپنې د اکساید ذره پکې کارول شوی په زخم باندې کېګ دی او د پاسه یو مغناطیسی پټه هم وتړی.
کله چې د درد په ځای باندې مغناطیسی پټه وتړل شي، په پټه کې موجود مغناطیس په جل کې د مغناطیس له کوچنیو ذرو سره تعامل کوي او په نتیجه کې د ټیل وهلو او راکش کولو عملیه شروع کیږي.
کله چې د درد د سیمې په حجرو باندې فشار وارد کړو، د درد په وړاندې د حساسو پروتینونو تعداد کمیږي، په دې معنی چې تاسو به د درد د سیګنال په وړاندې کم حساسیت ولرئ.
خو څېړونکي وایي خلکو ته د دغه درملنې له تجویزولو مخکې نورو تجربو ته هم اړتیا ده.
دغه جل مواد د وس لپاره یوازې په لابراتوار کې جوړیږي، باید داسې یو ډول جوړ کړو چې پچکاري شي.
که څه هم دغه تحقیق له مقناطیسي ذرو څخه د درد د تسکین لپاره ګټه اخیستل یو هیله بهونکی انکشاف بولي، خو د طبي موادو جوړونکي وایي د مقناطیسي ذرو په بیولوژي باندې په تیره بیا په ممکنه جانبي عوارضو باندې د پوهېدو لپاره باید نور څېړنه هم وشي.
په فضایي ماموریتونو کې کارول شوې ټکنالوژۍ کیدای شي ګران وي، خو دلته په ځمکه باندې هم په ځینو عملي برخو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیدای شي. اوس د امریکا د پیټسبرګ د ښار په کارنګي میلن پوهنتون کې څېړونکي له همدغو ټکنالوژۍ څخه په ځمکه کې د هوا د ککړتیا د معلومولو لپاره کار اخلي. نورحال رپورټ.
کله چې لمریخ څخه لمړنی عکسونه زمکې ته راورسېدل، نو د کارنګي میلن په پوهنتون کې چیړونکو ورته ډیر خوشاله وو.
تاسو داسې تصور کولای شئ چې په مریخ کې یاست او یو خاصه ډبره مو ښه زوم یا نږدې کړې ده او یو څه ترې زده کولای شئ.
څو کاله وړاندې دوی د لوګي او لړې د معلومولو لپاره د پیټسبرګ په ښار کې په مریخ کې د عکاسۍ لپاره کارول شوو کمرو ته ورته کمرې نصب کړې چې په هرو 15 ثانیو کې شپه او ورځ په لوړ کیفیت عکسونه واخلي. کله چې اخیستل شوې ویډیوګانې له یو بل سره وصل شوې، نو د ښار په زړه پورې جزئیات پکې وښودل شول.
We would see plumes emitting from different
موږ ولیدل چې له فابریکو لوګیوزی او له همدې لارې مو له هغو خلکو سره تماس قائم کړ چې له دغو کارخانو سره نږدې اوسېدل او ویلې چې له همدې ډول کمرو څخه د کارخانو د هوا ککړونکو لوګي د اندازې د ثبتولو لپاره باید کار واخیستل شي.
کمرې د لوګي د وټلو کمیت او کیفیت نشي اندازه کولای، بلکې د خغلی سرجن پشان سیړونکو سره مرسته کولای شي چې اندازې تخمین کړي.
د مثال په توګه کې د سکرو د تولید د کارخانه لوګي او د وګورو نو په عمومي توګه ویل شو چې تور لوګي، خړ لوګي، نسواري رنګه او یا هم زیړ لوګي څه معنا درلودلی شي.
د پیټسبرګ په ښار کې د هوا ککړتیا د سالانډۍ او نورو تنفسي ناروغیو عمده لامل ګڼل کیږي. کاغلی سرجنټ وایي د لوړ کیفیت تصویرونو لاره خلک کولای شي پوښي چې د هوا ککړتیا لڅ شي رامنځته کیږي.
مونږ له خلکو او د صنعتي فابریکو له مسؤلینو بلابل عکس العملونه ترلاسه کړي.
یو شمیر چینایي چیړونکو هم له دغه پانتون څخه لیدنه وکړه چې د چین په هغو ښارونو کې چې د هوا ککړتیا پکې ډیره ده، له دغه ټکنالوژي د هوا د ککړتیا د کچې د معلومولو لپاره د ګټې اخیستو په امکاناتو فکر وکړي.
سازمان فضایی اروپا با همکاری سازمان فضایی روسیه میخواهم یک ربات ششرابه‌ای را برای کشف نشانه های حیات به مریخ ارسال کنند. این ربات چارلی نام دارد و در حال حاضر از سوی ساینس‌دانان در اسپانیا تحت آزمایش قرار دارد و قرار است در سال 2021 به مریخ ارسال شود. در بیشتر به این گزارش.
لحظه حرکت ربات شش عربایی در دشت پر از صخره‌ها. اینجا مریخ نه، بلکه یکی از دشت‌های اسپانیا است. ساینس‌دانان ربات آزمایشی ساخت بریتانیا را که چارلی نام دارد در دشت تابرناس اسپانیا آزمایش می کنند.
اگر شما در فضای مصنوعی شبیه مریخ که در لابراتوار ساخته شده کار کنید، تمام چیزها را طوری که می خواهید اداره می کنید. این کار بسیار مهم است، زیرا شما باید همه چیز را به طور مشخص درک کنید. اما وقتی به محیط واقعی می روید، آنجا باد است. واضح است که مریخ باد دارد. ما در این اواخر در رابطه با یک طوفان گرد خاک در مریخ آگاهی حاصل کردیم. در محیط واقعی موقعیت آفتاب تغییر می کند و سنگ ریزه ها و ریگ در زیر عرابه حرکت می کند که غیر منظم و خطرناک است و مانند لابراتوار تحت کنترل شما نیست. شما همه این چیزها را باید بدانید.
نظر به گفته زمین شناسان، دشت هایی که سطح آن سنگ ریزه دارد، مقدار مواد معدنی که مواد طبیعی را ذخیره می کند در آن زیاد است و به همین منظور پژوهش در چنین ساحات ممکن به یافتن شواهد کلیدی در رابطه به حیات گذشته در مریخ کمک کند.
اگر در مریخ به نقاطی که ما برنامه رفتن به آنجا را داریم نگاه کنید، مواد معدنی، سنگ‌های بازلت و سنگ‌های اکسیدار موجود است و شباهت زیاد به اینجا دارد. ما مقدار زیادی از مواد معدنی خاکی داریم که جالب است، زیرا با آب می‌چسبد و این ساعت قابل سکونت تلقی می‌شود. به همین دلیل ما این نقاط را در مریخ نگاه می‌کنیم و همین چیزها را اینجا نیز داریم.
برای شبیه سازی عملیات روی سطح مریخ، دانشمندان یک مرکز کنترل از راه دور را در ساحه هارول بریتانیا ساختند. ارسال و دریافت معلومات در ظرف 7 روز صورت می‌گیرد تا این عملیات تجربه‌ای با عملیاتی که در مریخ صورت خواهد گرفت شباهت کامل داشته باشد. ربات شش عربه‌ای موسوم به چارلی با سرعت 3.5 سانتی متر در ثانیه روی سطح زمین حرکت می‌کند و نقاط مورد علاقه را مشخص کرده و به جمع‌آوری نمونه‌ها می‌پردازد.
به سرعت حرکت نمی کند. باید نقاط مورد علاقه را شناسایی کند و همیشه متوجه امنیت و محفوظ بودن مسیر حرکت خود باشد. بنابراین نباید سریع حرکت کند، زیرا ممکن از روی چیز بسیار مهم بگذرد و متوجه نشود.
این ربات طی عملیات موسوم به اگزوم مارس در سال 2020 به مریخ فرستاده خواهد شد. این عملیات از سوی سازمان‌های فضایی اتحادیه اروپا و روسیه اجرا می‌شود و ربات مذکور پس از 9 ماه سفر در ماه مارچ سال 2021 به مریخ خواهد رسید و برای یافتن نشانه‌های حیات در مریخ جستجو را آغاز خواهد کرد.
در قسمت برنامه نظری میاندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی در نفت و مثل همیشه جیلا جان نوری را با خود داریم. سلام جیلا جان.
درود سلام خدمت شما و خدمت های بیننده عزیز. واسم چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی و تازه های تکنولوژی گرده هم آوردیم که با هم یک جای در گزارش مشاهده میکنیم. در میان اخبار جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، شرکت فیسبوک در دفتر مرکزی سیلیکون ولی ایالت کالیفرنیا اتاق جنگ را اضافه کرده است تا با حساب‌های ساختگی مبارزه نماید. در این اتاق بر علیه نشر اخبار جعلی و جلوگیری از تاثیرات منفی آن بر انتخابات میان دوره کنگره آمریکا، گروه خاص به کار گماشته شدند. این گروه در اینستاگرام، واتساپ و فیسبوک با اخبار جعلی و حساب‌های ساختگی مبارزه می‌کنند. تای دو سال اخیر شرکت فیسبوک به خاطر نشر اخبار جعلی و تاثیر منفی عملکرد آن بر انتخابات ریاست جمهوری مورد انتقاد شدید قرار گرفتند. تاثیر منفی روسیه بر نتایج انتخابات ایالات متحده مارک زاکربرگ را در موقعیت دشواره قرار داد. اکنون با بستن هزاران اشتهارات جعلی، فیسبوک برای نشر حقایق و اخبار درست مبارزه میکند. وار روم یا اتاق جنگ پروژه خاص و بزرگ شرکت فیسبوک است که در آن با گزینه هوش مصنوعی فیسبوک هویت‌های ساختگی و فعالیت‌های مزنون را در شبکه‌ای که بیشتر از 2 میلیارد عضو دارد شناسایی می‌کند. در اتاق جنگ 20 تیم مختلف با 20 هزار کارمند قراردادی در نقاط مختلف جهان کار می‌کنند. خبری در مورد شرکت اپل. رئیس شرکت اپل در اجلاس ویژه حفاظت حافظه و حریم خصوصی که در بلژیک برگزار شده بود گفت از معلومات افراد همچون اسلحه و خودکفایی نظامی استفاده خواهد شد. تیم کوک در این اجلاس گفت شرکت اپل در حمایت از قوانین فدرال برای محرم نگه داشتن معلومات افراد کار میکند و با آن متحد است. بحث ها روی خصوصی بودن حافظه و افشای معلومات افراد از طریق رسانه های اجتماعی نیز صورت گرفت. شرکت اپل محرم نگه داشتن معلومات کاربران تلفن های آیفون و سایر تولیدات شرکت اپل را برجسته ساخت. این شرکت حفاظت حافظه و معلومات شخصی را در رقابت با شرکت گوگل و فیسبوک افزایش بخشیده است. محققین در دانشگاه لانکستر بریتانیا اتاق نشیمن آینده را دیزاین کردند. در این اتاق با استفاده از اینترنت امکانات و گزینه‌های خاص در نظر گرفته شده است. دلیل ساختن اتاق نشیمن آینده این است که دیده شود افراد تا چه حد اینترنت در زندگی خود استفاده می‌کنند. همچنین در این اتاق افراد یاد می‌گیرند تا چطور حافظه خود را برای اهداف تجاری کمتر استفاده نمایند. در این زمان افراد در مورد خصوصی بودن معلومات شخصی خود نیز با خبر می‌شوند. اتاق نشیمن آینده جزء نمایشگاه خاص در موزه ویکتوریا و آلبرت در شهر لندن بریتانیا است. بار که هم اشیاء داخل اتاق معمولی هستند، اما گزینه‌های بصری و صدا و تکنولوژی در آن موجود است. چراغ هوشمند رنگ اتاق را نظر بر روحیه شخص تغییر می‌دهد. در خبر باز هم از جهان تکنولوژی، سنگ‌های کاشی با چاپ 4 بودی در صنعت تیراسازی کمک می‌کند. روش جدیدی برای چاپ سنگ‌های 4 بودی در هنگ کنگ معرفی شده است. علما امیدوار هستند که چاپ سنگ‌های کاشی 4 ضلعی یا 4 بودی می‌تواند صنعت تیراسازی را بهبود بخشد. ساختمان‌هایی که با سنگ‌های کاشی ساخته شدند توسط لیزر به شکل 4 ضلعی ساخته می‌شوند. مواد نرم و لاستیکی می‌تواند به طور عظمی کشیده شود و در میان اشکالی که تاکنون چاپ شده‌اند، عمارت معروف تئاتر شهر سیدنی نیز شامل است. طی پروسه چاپ 4 بودی اشکال را می‌توان به نوعی که خواسته باشد تغییر داد و دوباره چاپ نمود. و در خبر جالب دیگر از اسپانیا، نمایشگاه بهترین گیم های اروپایی و جهان در شهر مادرید اسپانیا برگزار شد. در این نمایشگاه که ده ها شرکت گیم ساز جهان شرکت نموده بودند، شرکت گراند توریزمو برنده نهایی اعلام شد. گوشی های واقعیت مجازی و کنسول های گیم بیشتر در این نمایشگاه برجسته شده بودند. گراند توریزمو در بازی با بازیکنان از 30 کشور رقابت کرد و برنده شد. در این میان یاموچی در پلی استیشن سونی نیز طرفدار بود و همچنان اولین بار در گیم معروف ماریو یک شخصیت جدید اضافه شده است. گیم جدید اسمش بروز در 8 دسامبر به بازار عرضه خواهد شد. گیم دریم در پلی استیشن سونی نیز به زودی کامره نوع کامره هوشمند برای مراقبت از موتر است و این معنی که کامره 24 ساعت از موتر موقع رانندگی در موقع پارک کردن موتر برای عکس و دریافت معلومات راه قابل استفاده است. در آخذه از اون میتوان موقعیت موتر و در صورت تصادف معلومات موتر نفر مقابل هم حفظ کرد. این کامره با گزینه صدا بر راهنمایی و عکس گرفتن ساخته شده. قیمتان حدود 76 دلار است.
وین پاک نو بسته دوگانه مانیتور یا صفحه اضافی بر لپتاپ است که بر افراد موقع کار کمک میکنه. این مانیتورها را میتوان با شخص دیگر نیز شریک ساخت. در موقع نمایش یا نشان دادن یک پروژه نیز کمک میکنه. مانیتور اضافی به شکل نازک و سبک ساخته شده و انتقال از او از یک جای به جای دیگر ساده و راحت است. قیمت یک بسته مانیتور دوگانه حدود $200 است. نوع کمربند هوشمند به شکل بهتر از او بار دیگر ساخته شده. شرکت مبتکر تکنولوژی که قبلا دو نوع کمربند هوشمند ساخته بود، این بار با نوآوری بیشتر همچون گزینه بسته شدن آنی و با یک کلیک اندازه کمربند کم و زیاد میشه و از یک نوع چرم آلی ایتالیایی هم ساخته است. این کمربند هوشمند که با گزینه 3D جالبتر ساخته شده با قیمت $60 از ماه آینده در بازار به فروش میرسد. اسمارت کیوب یا قفل مکعب هوشمند برای خانه توسط یک شرکت مبتکر تکنولوژی طراحی و ساخته شده. این قفل هوشمند که به سادگی قابل نصب است با اپلیکیشن اسمارت کیوب هماهنگ میشه و دروازه الماری یا اتاق یا صندوق پول قفل میکنه و این قفل با کد نیز کار میکنه و بعد از چند ثانیه باز کردن دوباره بسته میشه. ناین بات اسم نوع موتر برقی کوچک برای اطفال و بزرگسالان که با گزینه‌های پیشرفته تکنولوژی طراحی شده. این نوع موتورهای برقی که بیشتر برای تیزدوانی طرفدار داره به شکل جالب 3D ساخته شده که میتوان آن را عوض کرد. همچنان قاط میشه و جای زیاده نمیگیره. در موقع راندن این موتور سرعت میگیره. در اپلیکیشن تلفن نیز قابل کنترل است و برای افراد با اندازه قدم مختلف عیار میشه. قیمت این گوکارت یا موتور تیزرفتار کوچک برقی حدود $1,200 است. پلی‌استیشن کلاسیک سونی قرار از 3 ماه دسامبر به بازار عرضه گردد. شرکت سونی 20 گیم جدید برای بازی در پلی‌استیشن کلاسیک اضافه کرده که هر کدام در نوع خودش برای کاربران جالب و با گرافیک خوب طراحی شدند. یکی از اپلیکیشن‌های تازه و پرطرفدار در مغازه گوگل یا تلفن‌های اندروید به نام ای پاور میرور است که میتوان صفحه تلفن شما را با کامپیوتر کار میکنید وصل کنه و شما میتوانید که صفحه تلفن اندروید یا اپل را در کامپیوترهای پی سی یا اپل وصل کنید و یکی از چینل های یوتیوب که معلومات مختصر و جامع در قالب ویدیوی کوتاه پست میکنه چینل مک رومرز است، اما همه ویدیوها درباره تولیدات شرکت اپل میباشد. اگر شما علاقمند ساعت جدید اپل هستید، در همین چینل میتونید که معلومات مشخصات از رو مقایسه‌ای با سایر ساعت های قبلی اپل تماشا کنید. اسم چینل یادداشت کنید و از همه تولیدات شرکت اپل هم با خبر بشید. اسم چینل است مک رومرز. دوجان
جان، یک نیم تشکر از شما در برنامه حضور یافتین. د زیرکو تلیفونونو بازار په نړۍ کې ښه مخ پر ودې روان دی او هر یو هڅه کوي چې په دغه بازار کې خپل ونډه ولري. د چین ځینې شرکتونه هم اوس ښه زیرک تلیفونونه جوړوي او یو شمیر چینایي تلیفونونو هم په نړیواله کچه محبوبیت پیدا کړی دی. د چین د زیتی شرکت نیمی زیرک تلیفون سره آشنا شئ چې څو موده مخکې په برلین کې معرفي کړ.
د زی ټی ای شرکت د تفاوت وګوري ترنور لاندې خپل نوې ټلیفون اکسان 9 پرو د برلین د ټکنالوژي په نندارتون کې وخود. د دغه شرکت د بازار موندنې او ستراتیژي د برخې برستیال جف ای ویل دوی ځکه دغه ټلیفون د ایفا د ټکنالوژي په نندارتون کې معرفي کوي چې جرمني به لومړی هیواد وي چې دغه ټلیفون به پکې خرڅلاو ته وړاندې شي. بیه به یې $50 وي.
We're pleased to announce the next generation.
خوشحال ایم چې دلته د ایفا په نندارتون کې د اکسان د ټلیفون نوې نسل اکسان 9 پرو اعلانو.
هغه زیاته کړه له جرمني وروسته به د اروپا او آسیا په نور مارکیټونو کې هم خرڅلاو ته وړاندې شي. دغه ټلیفون 6.2 یو AMOLED سکرین لري او په 13.9 اندازه تصویر کوي. 4000 ملي امپیر بیټرۍ، 16 جی بی رام، یو سلو 28 جی بی حافظه او سناپ دراګن 855 پروسیسر لري. په شا کې د 12 میگا پکسلو دوه کمرې او د کمرې 6 میگا پکسل سنسرونه لري او په مخ کې هم د 6 میگا پکسلو کمرې سنسر لري. خاغله یي وای دوی داسې تلیفون جوړول غوښتل چې د کارونکو راتلونکي کارونه پیش بینی کړي. د اکسان ویژن د ځانګړتیا په ورزیاتولو سره د زی ټی ای شرکت غواړي چې د اکسان 9 پرو تلیفون ته په نوي چپ، نوي سنسر او ښه سکرین سره نوي ستاندارد رامنځته کړي. هغه ځاتوي دوی د کارونکو د راتلونکي کار د پیشبینی کولو لپاره د میم سی په نامه چپ څخه ګټه اخلي. دغه ډول چپونه په پرمختللو تلویزیونونو کې پیدا کیږي خو زی ټی ای شرکت په موبایل تلیفون کې معرفي کړ.
So with a MEMC chip,
د ام سی په چپ سره موږ په هر ثانیه کې 1500 میلیونه میگا پکسل پروسس کوو ترڅو وکولای شو د کارونکو حرکت تخمین کوو او نوي فریمونه جوړ کړو. او د فریم له داخلو وروسته موږ په ثانیه کې تشبیتو فیزد پوری د تصویر د تکرار خپلولو تضمین کولای شو.
نوموړی زیاتوي دغه تلیفون د ایچ ډی آر په ټکنالوژي چې له څوکل نو راهیسې په تلویزیونونو کې کارول کیږي هم مجهز دی.
د سکرین لپاره د ځانګړي شوي چپ په درلودلو سره موږ د اکسان نه پرو په تلیفون کې په لوړ کیفیت اکسونه او ویډیوګانې کتلی شو. دا په دې معنی ده چې د انټرنیټ سرعت به زیات شي او ډیر وسایل به له چټک انټرنیټ سره وصل شي. په تیره بیا په کورونو کې ځیرک وسایل چې په نږدې راتلونکي کې به ډیر عام شي.
هغه همدارنګه زیاته کړه شرکت د 5G انټرنیټ لرونکو وسلو په تولید کار کوي. د زی ټی ای چینای شرکت په داسې حال کې خپل نوی ټلیفون معرفي کوي او د 5G انټرنیټ لرونکو وسلو د تولید خبره کوي چې د امریکا د تجارت وزارت امریکایي شرکتونه دغه شرکت سره له معاملې کولو منع کړي، ځکه امریکا دغه شرکت تورنوي چې په ایران او شمالي کوریا باندې د تجهیزاتو په خرڅولو سره په دغه هیوادونو باندې لګیدلو بندیزونو سرغړاوی کړی دی.
شرکت‌های مشهور موتورسازی اروپایی سخت تلاش می‌کنند موتورهای خوب برقی بسازند تا با تسلا شرکت موتورسازی آمریکایی رقابت کنند و همچنان مقام و شهرت خود را به عنوان رهبران تکنولوژی حفظ کنند. از سوی دیگر اتحادیه اروپا برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست بر شرکت‌های موتورسازی محدودیت وضع کرده تا تولید موتورهای برقی را افزایش دهند. این دو عامل ممکن باعث گسترش فروش و استفاده موتورهای برقی در آینده نزدیک شود. شرح بیشتر در گزارش.
در نمایشگاه جهانی موتر در شهر پاریس، شرکت مرسدس بنز موتر جیپ مانند برقی EQC را نمایش داد. EQC نخستین موتر کاملا برقی این شرکت آلمانی می باشد که در سال 2019 با بازار عرضه خواهد شد. مرسدس بنز مانند سایر شرکت های موترسازی این موتر کاملا برقی را برای رقابت با موترهای شرکت تزلا ساخته است.
تزلا یک شرکت نوپاست و به حیث شرکت نوپا شما می توانید به طور مشخص روی یک بخش کار کنید و برای تزلا این بخش برقی ساختن موتر بود. اما مشتریان مرسدس بنز تقاضای قابلیت های مختلف را دارند که به صورت عالی و متوازن در هم آمیخته شده باشد. بنابراین اگر ما به یک بخش تمرکز کنیم مردم دیگر موترهای ما را نخواهد خرید، زیرا آنها در مورد محفوظ بودن، متوازن بودن، کارایی، قابلیت وصل شدن با اینترنت و چیزهای دیگر فکر می کنند که به طور بنیادی در موترهای مرسدس بنز وجود دارد. این چیزهایی است که ما باید مد نظر بگیریم و مانند یک شرکت رقیب نباید روی یک بخش تمرکز کنیم.
تزلا شرکت آمریکایی است که فقط موترهای کاملا برقی تولید می کند و در چند سال اخیر توجه جهانی را جلب کرده است. تزلا با وجود موفقیت ها با برخی از مشکلات داخلی مانند تأخیر در تولید و اظهارات ضد و نقیض رئیسان درباره آینده این شرکت روبرو می باشد.
فکر میکنم منصفانه است بگویم که تا هنوز راه طولانی در پیش است. حتی شرکت مرسدس بنز نیز در نشست خبری که داشت گفت که تا هنوز 98% مشتریان اروپایی موترهای عادی میخرند. با در نظر داشت موترهایی که به بازار عرضه شده، ما شاهد آغاز یک تغییر بزرگ هستیم. موترهای برقی بیشتر خواهد شد، ولی تا هنوز عوامل زیاد مانند زیربنا برای چارج کردن و قیمت بلند جلو گسترش این موترها را گرفته است.
اگرچه تزلا تا هنوز به حیث یک شرکت نوپای در صنعت موترسازی با مشکلات روبرو است، ولی در بازار جهانی برای خود جای پای باز کرده و شرکت‌های تولید کننده موترهای لوکس را واداشته است تا برای رقابت در بازار موترهای بسیار قیمتی برقی تولید کنند. در نمایشگاه پاریس شرکت اودی نیز موتر برقی را به نام ایترون به نمایش گذاشته است.
استراتژی شرکت اودی این است تا در سال 2020 یا حتی در سال 2025 1% موترهای تولید شده آن برقی باشد. این تصمیم به این معنا نیست که ما انجن‌های دیگر را از نظر می‌اندازیم. ما افتخار می‌کنیم که انجن‌های پترولی و دیزلی داریم و به تولید آن ادامه خواهیم داد.
در پهلوی رقابت برای داشتن سهم بزرگ در بازار موتورهای برقی، وضع محدودیت‌ها برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست از سوی حکومت‌ها نیز شرکت‌های موتورسازی را مجبور به انکشاف و تولید موتورهای برقی کرده است. اتحادیه اروپایی معیارهای تازه را برای موتورهای آینده وضع کرده و در این بخش از ایالات متحده پیشی گرفته است، زیرا حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این زمینه فشار را برای شرکت‌های موتورسازی کاهش داده است. اما چین از همه پا فراتر نهاده و افزایش در تولید موتورهای برقی را جبری کرده است. وضع قوانین جدید در اروپا ممکن فروش موتورهای برقی را از 600 هزار به 16.5 میلیون اراده در سال برساند و ممکن در 5 الی 6 سال آینده این رقم در هر سال 1 میلیون اراده افزایش یابد.
په جاپان کې د موټر جوړولو شرکتونه غواړي ډېر مولرونکو کسانو لپاره په موټرو کې د مسؤلیت اسانتیاوې زیاتې کړي. دا کار ځکه کوي چې دا کسان ثابت عاید لري او نوي موټر اخلي. نور تفصیل ریپورت.
کله چې یوري مهیو خپل لاس کاله زوړ موټر توکیو ته نږدې د موټرو د خرڅولو یوې نمایندګۍ ته د چک لپاره وروست، هغه ته چانس ورکړ شو چې د دهاتسو تنتو نوی موټر امتحان کړي. له حرکته څو شېبې وروسته موټر په مخ کې ولاړ بل موټر سره له ټکر کولو څو شېبې مخ کې اوتومات بریک ونیو او د یو حتمی ټکر مخه ونیوله، که څه هم پخې په اکسلیټر باندې و. د خوندیتوب دغه ډول سیستم اوس په ډیرو جاپانی موټرو کې معمول دی او د اتیا کلن مهیو پشان د جاپان زړو خلکو او متقاعدینو ته چې اوس هم موټر چلوي په نظر کې نیول شوی دی.
کچېری زمون پسن موټر چلولو ته دوام ورکړی نو له خطر سره د مخامخ کېدو چانس مو ډیر دی. زه فکر کوم زړه کسان باید موټر ونه چلوي.
کته هم مهیو نه غوړي چې خپل اوسنۍ موټر خوشی کړي، ځکه لکه د سودا د راوړلو په چیر ورزنیو کارونو د ترسره کولو لپاره ورته اړتیا لري. خدای پوهیږي چې موټر چلول ورته ورځ تر بلې سختيږي او یو ورځ مجبور دی چې خپل لایسنس چارواکو ته تسلیم کړي. خو د موټرو جوړولو شرکتونه هیلمند دي چې د مهیو پشان زړو کسانو سره مرسته وکړي چې د موټرو چلولو ته دوام ورکړي. په همدې خاطر موټرو ته د مسؤلیت بیلابیل اسانتیاوې ورزیاتوي.
ډیر خلک اوس غواړي چې د غټو فامیلی موټرو پر ځای متوسط موټر واخلي چې د مسؤلیت له لحاظه ښه دي.
د ډیر عمر لرونکو کسان چې ډيري ثابت عاید لري په جاپان کې د هغو موټرو ډیر مشتریان جوړوي چې د استراري بریک نیولو د سیستم په ګډون د خوندیتوب په ټکنالوژیو سمبالوي. د جاپان په کلیوالو سیمو کې د ډیر عمر لرونکو موټر چلوونکو شمیر مخ په زیاتېدو دی او په تیرو 15 کلونو کې د هغو چلوونکو شمیر چې له 20 کلونو جک عمر لري د 29 کلونو او ځوانو چلوونکو په پرتله دوه چنده شوی. په ډیرو کلیوالو سیمو کې ډیر خلک تر اتیا او نوي کلونو پورې موټر چلوي. لامدې عمله په ترافیکي پیښو کې هم زیاتوالی راغلی. د می په میاشت کې یو نیوی کلن چلون کی لسرت سراغ سرا پا تیری دو چلور پیاده روا کسان پا موتر وحل چی یوی مر شو. ده جاپان پولیس وایی ده زرو خلکو لخوا ده دیرو حادثو ده رمانستکی دو یو علت داده چه دوی پا غلطه سرا اکسلیتر او بریک دیر که کاگی. د جاپان حکومت د زړو خلکو لخوا د موټر چلولو پر مهال د زیاتو ترافیکی پیښو د رامنځته کېدو له امله مجبور شو چې د ترافیکو په قانون کې تغییر راولي او ټول هغه موټر چلوونکي چې له 15 کلنې پورته عمر لري باید د لایسنس د نوي کولو لپاره د زکاوت امتحان ورکړي او که په امتحان کې کامیاب نشول د موټر چلولو جواز اخیستل کیږي.
این دوت کاروان این هفته امید است تمام مطالب برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. قبل از خدافظی می خواهیم یادآور شوم برای بهبود برنامه منتظر نظریات و پیشنهادات شما هستیم. برنامه کاروان در صفحه فیسبوک دری پشتو و کاروان صدای آمریکا به طور زنده پخش میشه و شما میتونید نظریات خود را در جریان پخش برنامه با ما در میان بگذارید. امید است همیشه با ما همراه باشید. تا بعد بدرود.
360 میں بائیڈن اور ٹرمپ میں صدارتی مباحثہ، دونوں امیدواروں کا اہم پالیسی ایشوز پر اپنے نقطہ نظر کا اظہار، کون ووٹرز کو اپنی طرف مائل کر سکے گا، جاننے کی کوشش کریں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360، میں ہوں محمد عاطف، ویلکم ٹو دی شو۔ امریکی نشریاتی ادارے سی این این کی میزبانی میں جمعرات کی شب ریاست جارجیا کے شہر اٹلانٹا میں ہونے والے پہلے امریکی صدارتی مباحثے میں صدر جو بائیڈن اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی عوام کے سامنے اپنی پالیسیز اور ملک کے اہم ایشوز پر آئندہ حکمت عملی پر بات کرنے کا موقع ملا۔ یہ مباحثہ 90 منٹ تک جاری رہا، جس میں دونوں امیدواروں نے اپنی کامیابیاں بیان کیں اور ایک دوسرے کی پالیسیوں پر یا ان کی آئندہ حکمت عملی کے موضوعات پر تنقید کی۔ مباحثے کے آغاز پر دونوں امیدواروں نے ہاتھ نہیں ملایا تھا، جو کہ تھوڑا ان یوزول ہے۔ 90 منٹ کے مباحثے میں دونوں امیدواروں کو برابر وقت دیا گیا تھا، اور اس دوران جو وقفے ہوئے اس میں دونوں امیدواروں نے آپس میں بات چیت بھی نہیں کی، جس سے یہ واضح پتہ چلتا ہے کہ دونوں امیدواروں کی ایک دوسرے سے جو پرسنل ریلیشن شپ ہے وہ بھی کچھ اتنی اچھی نظر نہیں آ رہی۔ صدارتی مباحثے کا آغاز معیشت کے سوال سے ہوا، جس پر صدر بائیڈن نے کہا کہ معیشت آگے بڑھ رہی ہے اور ان کی حکومت میں ملازمتوں کے ہزاروں مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے معیشت سے متعلق سوال پر کہا کہ انہوں نے کووڈ کی وبا کو بہت بہتر انداز سے ڈیل کیا تھا۔ ان کے بقول ان کے دور حکومت میں سٹاک مارکیٹ بلند تھی اور وہ ورثے میں کوئی جنگ چھوڑ کر نہیں گئے۔ صدارتی مباحثے میں جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ دونوں نے کئی حقائق اور اعداد و شمار کو درست انداز میں پیش نہیں کیا۔ مباحثے میں معیشت سے لے کر اسقاط حمل، امیگریشن، سیکیورٹی، یوکرین کی جنگ، افغانستان سے انخلا اور اسرائیل حماس جنگ اور ایک دوسرے کی عمر سمیت بہت سے موضوعات پر بات کی گئی۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اس مباحثے کی اور اس میں کی جانے والی گفتگو پر۔ ہمارے ساتھ ہیں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ تجزیہ کار محمد علی، اور اس کے علاوہ بھی ہمیں کچھ اور گیسٹ جوائن کریں گے، ہم ان سے بھی بات کریں گے، لیکن پہلے محمد علی سے بات کرتے ہیں۔ محمد علی، جو بات سب سے زیادہ ہو رہی ہے پہلے اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ دونوں ہی امیدواروں نے ایک دوسرے کی عمر پر اور ان کی کام کرنے کی صلاحیت پر، ان کی قابلیت پر کافی بات چیت کی، اور امریکہ بھر میں اس وقت دونوں امیدواروں کی عمر سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ آپ بتائیے کہ کیا یہ جو ایک دوسرے کی عمر سے متعلق بات چیت ہوئی ہے، اس پر اتنا جو میڈیا میں کوریج ہو رہی ہے اور امیدواروں کی عمر پر جو میڈیا میں کوریج ہو رہی ہے، کیا یہ آپ کو اس کی کوئی اہمیت نظر آتی ہے الیکشن کے لیے؟
بالکل عاطف، کیونکہ اگر آپ باہر ملک سے ہٹ کے دیکھیں اور ملک کے اندر بھی دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ نہ صرف یہ 81 سال اور 77 سال کے ایک بندے کے درمیان مباحثہ ہو رہا ہے، مگر جو 81 سال کا بالخصوص بندہ ہے وہ جس طرح بات کرتا ہے، نہ اس کی بات کی پوری سمجھ آ رہی ہے۔ اکثر آپ کو وہ نظر آتا ہے کہ وہ بکھلا گئے ہیں، اور وہ جو صحیح، جہاں پر مثبت بات بھی ہو سکتی ہے معیشت کے بارے میں مثال کے طور پہ، وہاں پر بھی وہ غلط نمبر پیش کر رہے ہیں، اور وہ ایسے نمبر پیش نہیں کر رہے کہ مطلب 19-20 کا فرق ہے۔ اب انہوں نے مثال کے طور پہ بائیڈن صاحب نے فرما دیا کہ جی ہم نے 15,000 جابس کریٹ کی ہیں، اب وہ تھیں 15 ملین۔ تو صدر جو ہے جس نے تیاری کی ہوئی ہے 1.5 گھنٹے کے اس طرح کے ایک ہسٹورک ایکسچینج میں، اور وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے، اور دوسری طرف جو 78 سال کا بندہ ہے وہ تگڑا تو بہت ہے مگر ان کی باتوں میں جو سچائی نہیں ہے بالکل بھی۔ مطلب سچائی تو ایک ویسے ایک فلسفیانہ سطح پہ ہم اس کی بھی بات کر سکتے ہیں، مگر سچائی کیا اس میں جھوٹ بھرا ہوا ہے ان کی باتوں میں۔
ہاں ویسے یہ ساری بات چیت کی بھی گئی ہے، جی محمد علی یہ ساری بات چیت کی بھی گئی ہے، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ اس دوران صدر بائیڈن نے جو باتیں کی وہ باتیں زیادہ کمپریہنسو تھیں، وہ بیان ان کو بہتر طریقے سے نہیں کر سکے، لیکن ان کی جو باتیں تھیں وہ زیادہ کمپریہنسو تھیں، اور اس کے مقابلے میں جس طرح سے میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بات چیت کی اس اس میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو حقائق پر مبنی نہیں تھیں, لیکن بائیڈن کا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ 15 کروڑ جو انہوں نے جابز کریٹ کی اس کو وہ 15,000 کہہ گئے, اور پھر بیچ میں ایسے مواقع آئے جس میں وہ رک بھی گئے, ان کو اپنا تھاٹ پروسیس کلیکٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا تھا, اور پھر بعد میں ڈبیٹ کے فوراً بعد ہی نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کرنا شروع کر دیا کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے کیمپ میں اس وقت بہت زیادہ پریشانی پائی جا رہی ہے. پھر سی این این نے کوٹ کیا ایسے ڈیموکریٹس کو جنہوں نے یہ کہا کہ ایک یو نو جو بائیڈن ایز اے ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ ان کے بارے میں اس وقت بحث کرنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے آگے چل کر, آپ کے خیال میں کیا یہ جو ایج سے ریلیٹڈ معاملات ہیں, چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں چاہے وہ جو بائیڈن ہیں, اور خاص طور پر جس طرح سے پہلی ڈبیٹ کی پرفارمنس ہے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی, اس کے بعد ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے زیادہ فکر بڑھ رہی ہے ان کی ایج کو لے کر, اور پھر ٹرمپ کیمپ جو ہے وہ بھی ایج سے متعلق جو سوالات ہو رہے ہیں اس پر کچھ حکمت عملی لے کر آئے گا؟
دیکھیے وہ کیونکہ ہم نے یہ تو ہمیں پتا ہے کہ امریکہ کو صرف ایک بندے نے تو نہیں چلانا, چاہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر واپس آئیں یا پریزیڈنٹ بائیڈن, ان کے پیچھے ایک پوری ایک مشینری ہے. تو وہ تو اور ظاہر ہے ہر ملک میں ہوتی ہے, اس ملک میں کیونکہ اتنا بڑا طاقتور ملک ہے تو اس کی وہ ساری مشینری تو انٹیکٹ ہے, مگر جو اس کی جو فارورڈ فیسنگ جو ایک فرنٹ ہے جو صدر ہیں وہ جو ہے, اور اب امریکہ کو یہ ڈر لگ رہا ہے, اور کئی اختیارات جو ہیں وہ ایک اتنے بوڑھے آدمی کے, ایک طرف اتنے بوڑھے آدمی کے اور ایک طرف اتنے بوڑھے آدمی کے جو کشیدگی پھیلانے میں ماہر ہے, وہ ان کے ہاتھ میں جس طرح معاشی تعلقات ہیں باقی ممالک کے ساتھ, تو وہ لوگ گھبراتے ہیں کہ بھائی اب یہ سب سے بڑے ایٹم ہتھیار بھی اس ملک کے پاس ہیں, جس طرح یہ رشیا کے بارے میں بات ہو رہی ہے, رشیا کو تو آپ چھوڑیے, رشیا پہ تو وہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے پوچھا گیا نا کہ آپ جو ہیں کیا کریں گے, انہوں نے کہا میں 2 دنوں میں جو ہے جنگ بندی جو ہے وہ میں کروا لوں گا.
انہوں نے تو کہا کہ میرے صدارت سنبھالنے سے پہلے ہی یوکرین کی جنگ بند ہو چکی ہوگی. انہوں نے یوکرین کے صدر پر بھی بہت تنقید کی. اس پر ہم واپس آتے ہیں, ہمیں اویس سلیم نے جوائن کیا ہے ٹیکسس کی لمار یونیورسٹی سے وابستہ تجزیہ کار اویس سلیم ہمارے ساتھ ہیں. اویس, ایج کی بات تو ہم نے کی کہ کس طرح سے اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, اور جس طرح سے میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی میں اس وقت ایک فکر ایک دم سے پیدا ہو گئی ہے, اگر ہم کل جو پہلا مباحثہ ہوا ہے اس میں دیکھیں, اور جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ پرفارمنس وائز صدر بائیڈن جو کہ اتنے دنوں سے تیاری کر رہے تھے اور انہی کے بتائے گئے ڈیزائن کے مطابق یہ ڈیبیٹ ہوئی, یعنی جو وہ چاہتے تھے کہ وہ آڈینس اس ڈیبیٹ میں نہ ہو, اس میں مائک جو ہے وہ میوٹ کیا جائے جب جو کینڈیڈیٹ بات کر رہا ہو اسی کو مائک ملے, اس کے باوجود کہا جا رہا ہے میڈیا یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ان کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی, لیکن ڈیبیٹ کی پرفارمنس اچھی نہ ہونے کا مطلب کیا یہ ہوتا ہے کہ بس یہ کینڈیڈیٹ جو ہے اب آگے والے وقت میں اس کینڈیڈیٹ کو زیادہ حمایت نہیں ملے گی, اس کے لیے مشکلات کا آغاز ہو گیا؟ اور تھوڑا سا میں چاہتا ہوں تاریخی حوالہ بھی ہم دیں اس میں. 1984 میں پریزیڈنٹ رونلڈ ریگن اور ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ والٹر مونڈیل کی جو پہلی ڈیبیٹ ہوئی تھی, اس میں ریگن کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں تھی اور اسی طرح سے بات چیت کی گئی. پھر اگر حالیہ تاریخ کو دیکھیں تو 2012 براک اوباما جو کہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ اسپیکر سمجھے جاتے تھے, وہ بالکل چت ہو گئے مٹ رومنی کے مقابلے میں. پہلا جو صدارتی مباحثہ تھا اس میں لگا کہ یہ وہ اوباما ہے ہی نہیں جو پہلے بولا کرتے تھے. تو اگر ہم اس کے پرسپیکٹیو میں کل جو ہوا ہے مباحثہ اس کو دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا صدر بائیڈن ریکور کر پائیں گے, اور اس سے ہمیں کیا لیسن یہی لینا چاہیے کہ نہیں ٹرمپ بہتر اور بائیڈن ٹھیک نہیں ہے, یا ہمیں پرانے مباحثوں کو دیکھ کر یہ دیکھنا چاہیے کہ اگلے مباحثے میں یہ پرفارمنس بدل بھی سکتی ہے؟
جی بہت شکریہ آتف. دیکھیے جو آپ نے پرانے حوالے دیے ان میں اور آج میں فرق یہ ہے کہ تب سوشل میڈیا کا ایلیمنٹ نہیں تھا, اور وہ جو ایک پرفارمنس ہوتی تھی آپ اس سے ریکور کر سکتے تھے, 3 مباحثے ہوتے تھے, اب اس دفعہ صرف 2 مباحثے ہیں, سو ایک چانس باقی ہے. اگر وہ مباحثہ ہوتا ہے ابھی اس پر بھی شکوک و شبہات آنا شروع ہو گئے ہیں کہ کیا وہ ہوگا یا نہیں ہوگا. سو ایک چانس باقی ہے کہ شاید وہ اس سے ریکور کر سکے. دوسری بات یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل سے ٹرمپ کیمپین نے بار بار کلپس اس جو مباحثہ ہوا ہے رات کو وہ ڈالنے شروع کر دیے ہیں سوشل میڈیا پر. میڈیا کے لوگ جیسے آپ نے خود کہا اس پر بات کر رہے ہیں. سو وہ جو ریمائنڈر ہے اٹ از ان دیئر فیس, جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں ہر وقت ان کو تازہ ہوتا رہتا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. خاص طور پر اس وقت کے اس ڈیبیٹ سے پہلے سارا فوکس صرف اس بات پر تھا, پالیسی ایشوز پر نہیں تھا, اس بات پر نہیں تھا کہ کینڈیڈیٹس کیا کہیں گے, اس بات پر تھا کہ کیا یہ دونوں کینڈیڈیٹ اس موقع کو استعمال کر کے اشور کر سکتے ہیں اپنے پوٹینشیل ووٹر کو کہ ہم صحت کے حوالے سے, عمر کے حوالے سے ہم ریڈی ہیں وائٹ ہاؤس میں چار سال گزارنے کے لیے اور اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے. تو وہ جو آپٹکس کی گیم تھی اس میں میرا خیال ہے کہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں, کم از کم اس مباحثے کی حد تک جو صدر بائیڈن ہے. اگرچہ انہوں نے پالیسی پوائنٹس میرا خیال ہے اچھے اٹھائے, لیکن جیسے آپ کے پہلے مہمان بھی کہہ رہے تھے کہ وہ انہیں اس طرح سے سیل نہیں کر پائے جس طرح سے انہیں کرنا چاہیے تھا. اور اگر آپ جکسٹ پوز کریں ان کے اس امیج کو جو 2020 میں وہ ان مباحثوں میں شریک ہوئے تھے, تو ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ آدمی ہی نہیں ہے. ان کی نہ وہ انرجی ہے, نہ وہ ان کی ٹرین آف تھاٹ ہے, نہ ان کی وہ آرٹیکولیشن ہے. سو میرا خیال ہے کہ وہ ووٹر جو پہلے سے ان کے لیے شاید ووٹ کرنا چاہتا ہوگا یا ان کا حامی ہوگا, وہ بھی جیسے ہمیں ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر سے اور ان میڈیا ہاؤسز سے اور تجزیہ کاروں سے جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ان کا جھکاؤ ہے ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف, ان کی طرف سے بھی جب اس طرح کے شکوک و شبہات نظر آنے شروع ہو جائیں کہ اس پرفارمنس کی بنیاد پر آپ الیکشن شاید نہ جیت پائیں یا کم از کم اپنے ووٹر کو مطمئن نہ کر پائیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ کاز آف کنسرن ضرور ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے. میں نہیں سمجھتا کہ چیزیں اس حد تک جائیں گی جس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں گے یا ان کی جگہ کوئی اور آ جائے گا. میرا خیال ہے کہ اب اس کے لیے بہت دیر ہو گئی ہے, لیکن ان کی اس کمزوری کو ٹرمپ کیمپین جو ہے وہ استعمال کرے گی. اور وہ آپ یہ یاد رکھیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر بھی ایک ڈویژن ہے. برنی سینڈرز کا اپنا ایک گروپ ہے, خواتین ووٹرز جو ہلری کلنٹن کو بہت پسند کرتی ہیں ان کا اپنا ایک گروپ ہے, اور جب پہلی دفعہ صدر بائیڈن کینڈیڈیٹ بنے تھے 2020 میں تو ان سب گروپس نے ریلی اراؤنڈ کیا تھا اور یہ سمجھا تھا کہ چلے ہم ایک دفعہ ضرور ان پر چانس لے لیتے ہیں.
ویس جیسے آپ کہہ رہے ہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر
اگر ہم اکٹھا کریں تو بڑا مشکل ہو جائے گا.
جی ویس, میں آگے اسی گفتگو کو تھوڑا مزید بڑھانا چاہتا ہوں. جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ مشکل ہے کہ کینڈیڈیٹ تبدیل کیا جائے اور اتنی دیر ہو چکی ہے کہ کینڈیڈیٹ کو تبدیل کرنا آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ شاید درست فیصلہ نہ ہوگا, لیکن اگر جو ایج سے متعلق, پرفارمنس سے متعلق گفتگو ہے وہ مزید طول پکڑتی ہے تو دیکھنے میں تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے یو نو ابارشن جو کہ ایک بہت بڑا ڈومیسٹک ایشو ہے, امیگریشن جو کہ ایک بہت بڑا ڈومیسٹک ایشو ہے, پہلی ڈیبیٹ میں اس کے بجائے جیسے آپ نے بھی کہا کہ میڈیا ایج کی بات کر رہا تھا, ایج کی بات کر رہا ہے, اور ڈیبیٹ کے بعد تو یہ بات اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اگر ڈیموکریٹس, I'm just saying, اتنا زیادہ اگر ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ ڈیموکریٹس ہی سوچتے ہیں کہ نہیں ان کو کوئی نیا کینڈیڈیٹ میدان میں لانا ہوگا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست فیصلہ ہوگا یا غلط فیصلہ ہوگا؟
دیکھیے یہ ایک ریڈیکل فیصلہ ہوگا, اور وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ ڈیسپریٹ سچویشنز کال فار ڈیسپریٹ میجرز, تو یہ ایک طرح سے ڈیسپریشن کا اظہار ہوگا ڈیموکریٹس کی طرف سے. جو ووٹر ہے ریپبلکن پارٹی کا وہ ریڈی ہے, وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو جانتا ہے. اگر کوئی نیا کینڈیڈیٹ آتا ہے ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے تو ایک تو اس کے لیے وقت کم ہوگا ریلی اراؤنڈ کرنے کے لیے ود ان دا پارٹی, اور اپنے آپ کو سیل کرنے کے لیے جو پوٹینشیل ووٹر ہے ڈیموکریٹک پارٹی کا اس کے لیے اس کو صرف جیسے جو گورنر نیوسم ہے ان کی بات ہو رہی ہے یا اس طرح کے کوئی اور لوگ آتے ہیں, ان کے پاس فیڈرل جو لیول ہے اس پر سیل کرنے کے لیے اپنی پرفارمنس نہیں ہوگی جیسے اس وقت صدر بائیڈن کر سکتے ہیں.
اگر کملا ہیرس ہوئی کینڈیڈیٹ
تک محدود رہنا ہوگا.
ویس اگر کملا ہیرس کینڈیڈیٹ ہوئی تو کیا اس سے کچھ پارٹی کو اور پارٹی کی پالیٹکس کو سہارا ملے گا؟ فیمیل کینڈیڈیٹ ناٹ وائٹ, اور ظاہری بات ہے ڈیموکریٹس جن موضوعات پر اس وقت کیمپیننگ کر رہے ہیں اس میں کملا ہیرس کا ریکارڈ بھی ہے.
یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, اور میں بڑا حیران ہوں کہ جو ہم نے چیمہ گوئیاں دیکھی ہیں امریکن میڈیا کے اندر اور ڈیموکریٹک پارٹی کے سورسز سے کل رات سے لے کر اب تک جو پوٹینشیل نام سامنے آئے ہیں ان میں کملا ہیرس کا نام نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم پارٹی ان کو ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ کے طور پر نہیں دیکھتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ریڈیکل ڈیسیجن لینا ہی ہے پارٹی کو تو انہیں ان پر اعتماد کرنا چاہیے اور ان کو پچ کرنا چاہیے تاکہ وہ چیزیں جو اس وقت جن کو مارکیٹ نہیں کر پائے, سیل نہیں کر پائے صدر بائیڈن, ان کی ٹیم ممبر کے طور پر, ان کی وائس پریزیڈنٹ کے طور پر, وہ اس کو آگے لے کر چل سکے. اگرچہ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہلری کلنٹن کی کیمپین سے لے کر اب تک کہ کیا امریکہ ایک خاتون صدارتی امیدوار کے لیے اور ان کو وائٹ ہاؤس میں چار سال دیکھنے کے لیے تیار ہے یا نہیں.
رائٹ, واپس چلتے ہیں کچھ انٹرنیشنل موضوعات کی طرف اور محمد علی کو شامل کرتے ہیں گفتگو میں. محمد علی, اگر ہم مڈل ایسٹ کی بات کریں, فی الحال ہم نے دیکھا کہ دونوں ہی کینڈیڈیٹس نے گزشتہ رات کی ڈبیٹ میں اپنے کانسٹیچوئنٹس کو یہ بتانے کی کوشش کی, ووٹر کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ پرو اسرائیل ہیں, وہ اسرائیل کی مکمل حمایت کر رہے ہیں. لیکن بائیڈن, ظاہری بات ہے ان کی پریزیڈنسی میں کچھ ایسے ڈیسیزنز انہوں نے لیے ہیں جس میں انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور ایک پیلسٹینین سٹیٹ, انڈیپینڈنٹ پیلسٹینین سٹیٹ کی حمایت کا بھی اظہار کیا کہ ہم, ان کی ایڈمنسٹریشن یہ چاہتی ہے کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں آئے. لیکن ٹرمپ نے بالکل ایک ون سائیڈڈ پیغام دیا. تو آپ کے خیال میں کیا اس کا کوئی اثر ہوگا آنے والے انتخابات میں, اور کیا دونوں کینڈیڈیٹس یہ سمجھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کی سچویشن پر ان کی پالیسی ایک واضح ڈیسیژن ہوگا ووٹرز کے لیے؟ اور اگر میں یہاں پر کوٹ بھی کروں تو جیسے صدر بائیڈن نے کہا کہ وہ اسرائیل کے حمایتی ہیں, حامی ہیں, لیکن ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل کو اس کا کام کرنے دیا جائے, یعنی وہ جو کاروائی غزہ میں کر رہا ہے اس کو وہ کاروائی کرنے دی جائے. اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ ان کا فلسطینی ریاست کے بارے میں کیا خیال ہے, آزاد فلسطینی ریاست کے بارے میں, تو انہوں نے کہا میں غور کروں گا. تو ایک واضح ڈیفرنس نظر آتا ہے دونوں کینڈیڈیٹس کی پالیسی میں, الیکشن پر اس کا کیا اثر ہوگا؟
اس پر ایک چیز تو جو نظر آنی شروع ہوگی ہے کہ جو مسلمان ہیں امریکہ کے اندر وہ تو بہت جھجکیں گے بائیڈن صاحب کو ووٹ دینے میں. مگر وہ دیکھیے, بدقسمتی یہ ہے کہ جو اسرائیل اور غازہ میں اور ویسٹ بینک میں کم نسبتاً کم سطح پر جو وہاں پر ہو رہا ہے اس کا بہت سارا جو اب پریشر ہے وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اوپر آنا شروع ہو گیا ہے. اوباما کے دور میں نیتن یاہو اور صدر اوباما کی بالکل نہیں بنتی تھی, مگر اس زمانے میں یہ بائیڈن صاحب جاتے تھے اور صلح صفائی کرا کے ان کو تسلی دے کر سیٹلمنٹس کے اوپر واپس آ جایا کرتے تھے. مگر اب بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو, ایک تو اسرائیل کے اندر وہ کافی پاپولر ہیں کیونکہ نیتن یاہو سے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں, وہ اپنے 100 لوگوں کو واپس نہیں لا سکے بربادی مچانے کے باوجود, مگر جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن پہ اب پریشر ہو رہا ہے وہ انہوں نے ابراہیم اکارڈز, آپ نے اگر نوٹس کیا ہو کہ چند مہینے پہلے یہ بات نکلی تھی کہ جی صلح صفائی ہو اور وہاں پر جو ہے پھر سعودی پیسے لگائے مڈل ایسٹ کے بڑے ممالک سے صلح صفائی ہو اسرائیل کی اور سعودی عربیہ پھر غازہ کو پھر بنائے, رائٹ تو اس طرح کی باتیں تو اب ہو رہی ہیں. تو اب پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ ابراہیم اکارڈز کو کے سے آگے جانا چاہ رہے ہیں. وہ یہی ہوا نا کہ جب یہ کارٹر کے زمانے سے ہو رہا ہے کہ جب لیفٹ کارٹر کے بعد جب کلنٹن وغیرہ آئے تو وہ ڈیموکریٹس کو سینٹر لے آئے تو ان کا خیال تھا کہ ہم سینٹر کے ووٹس لیں گے, مگر پھر رائٹ نے یہ کیا, وہ ٹی پارٹی وغیرہ کی طرف چلے گئے, فار رائٹ کی طرف چلے گئے. تو یہ مڈل ایسٹ کے لیے اور جو بالخصوص جو اس وقت غازہ میں ہو رہا ہے اس کے لیے تو دونوں ہی بری آپشنز ہیں, بلکہ بائیڈن جو ہے وہ اب کچھ پریشر میں ہے.
موونگ فارورڈ, اگر ہم مجھے امیگریشن پہ بھی بات کرنی ہے, اور ہم نے دیکھا کہ امیگریشن پہ بھی ایک بہت سخت کیمپیننگ چل رہی ہے. بائیڈن ایڈمنسٹریشن پچھلے ایک دو ہفتوں سے امیگریشن پر بہت سٹیٹمنٹس دے رہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں, کتنے لوگوں کو پکڑ کر واپس بھیجا ہے, الیگل امیگریشن روکنے کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا ہے, جبکہ ان کے مقابلے میں صدر ٹرمپ نے گزشتہ رات ان پر الزامات لگائے کہ ان کی وجہ سے کرمنلز امریکہ میں آ رہے ہیں, وہ کرمنلز جو یہاں پر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں, ہماری عورتوں کو ریپ کر رہے ہیں, اور پھر ان کو یہاں رہنے کی اجازت دے دی جاتی ہے. امیگریشن یقیناً ایک بڑا مسئلہ ہے. آپ کے خیال میں جو جس طرح سے پالیسی بیان کر رہی ہے بائیڈن انتظامیہ اپنی, کیا وہ صدر ٹرمپ کے اٹیکس کو کاؤنٹر کر پا رہی ہے؟
میرا نہیں خیال ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بائیڈن صاحب نے جو وہ فیملی ریون, جب وہ بچے بچھڑ رہے تھے فیملی سے بارڈر کے اوپر اور میکسیکو پہ اتنا پریشر کیا تھا ٹرمپ نے, اس کے بعد جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے بھی, وہ تو انہوں نے خود کہا نا کہ بھائی ہم نے تو کم کر دیا وہاں سے پریشر, ایڈمنسٹریشن نے کوئی خاص پالیسیز اپنی بدلی نہیں. یہ تو سراسر جھوٹ ہے. جو امریکن اداروں نے ریسرچ کہتی ہے کہ بھائی امیگرنٹس جو ہیں وہ تو بلکہ برین ڈرین کر کے آپ کے پاس آ رہے ہیں, تو یہ جو قتل و غارت اور یہ جو ساری باتیں ہیں یہ سارا گند ہے. اور اب بلکہ جو خطرہ ہے کشیدگی کا اور ٹینشن اور وائلنس کا, وہ تو اب یہ پراؤڈ بوائز کی ریسرجنس وغیرہ وہ زیادہ خطرے ہیں. مگر یہ ظاہر ہے یہ دنیا میں انفارچونیٹلی اقلیت جو ہے اس کے خلاف غصہ بڑھانا اور اس کو ایک سیاسی پوائنٹ بنانا, یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں بڑی کامیاب ترکیب رہتی ہے.
اویس, ہمارے پاس آخری دو منٹ ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اب سے لے کے ستمبر تک جو سیکنڈ ڈیبیٹ ہونی ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیے, ہمیں یہ بتائیے کہ کیا یہ ریکوری ٹائم استعمال بہتر طریقے سے ہو سکے گا, اور کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے سیکنڈ ڈیبیٹ سے پہلے, اور کیا سیکنڈ ڈیبیٹ ہوگی بھی یا نہیں ہوگی؟
دیکھیے, میرا خیال ہے کہ سیکنڈ ڈیبیٹ ضرور ہوگی, اگرچہ اس حوالے سے شبہات کا اظہار ضرور کیا جا رہا ہے, لیکن وہ ڈیمڈ اف یو ڈو ڈیمڈ اف یو ڈونٹ والی بات ہے. اگر ہمیں اس سے پہلے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ جو سرگوشیاں ہو رہی ہیں کہ کینڈیڈیٹ تبدیل کیا جائے, کیا ایسا ہوتا ہے یا نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ ایسا ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ مزید تیاری کے ساتھ ضرور جائیں گے صدر بائیڈن دوسری جو ڈیبیٹ ہوگی اس کے اندر, لیکن جو ان کا امیج ہے, جو ان کی صحت ہے, جو اس کو بیٹنگ ملی ہے, اس سے ریکور کرنا آسان نہیں ہوگا. وہ کوشش ضرور کریں گے کہ اپنی پالیسی پوائنٹس جو ہیں ان کو مزید وہ سٹرینتھن کریں, اس کو لوگوں کے سامنے سیل کرنے کی کوشش کریں. امیگریشن کا جو پوائنٹ ہے اس پر ضرور بات ہوگی اور مزید بات ہوگی, کیونکہ اس وقت جو میں سمجھتا ہوں امریکہ کا صدر ہے وہ امیگرنٹس بناتے ہیں. 2016 میں پہلی دفعہ جو نمبرز ہمارے سامنے آئے تھے اس میں جو وائٹ کرسچن ووٹر ہے اٹ واز لیس دین 50%, اور ہم نے دیکھا کہ 2020 میں جب امیگرنٹس کا ووٹ اسپائک کیا اور زیادہ وہ ڈیموکریٹس کی طرف گیا تو وہ پلڑا جھک گیا ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف. اب ڈیموکریٹس کو یہ سوچنا ہوگا کہ صدر بائیڈن کی اکنامک پرفارمنس کے باوجود اور جو ان کے پوٹینشیل ووٹر ہیں جس میں امیگرنٹس بھی شامل ہیں, کیا وہ اس اکنامک پرفارمنس کے باوجود اور ان کی صحت کے باوجود ان سے خفا ہوتے ہیں, ان سے منہ موڑتے ہیں, یا وہ جو 4 سال کی پریزیڈنسی صدر ٹرمپ نے گزاری ہے وہ دوبارہ ان پر کوئی چانس لینا چاہیں گے. میرا خیال ہے کہ اس پرفارمنس کے باوجود بھی یہ کہنا بڑا قبل از وقت ہوگا کہ یہ مقابلہ سخت نہیں ہوگا.
بہت شکریہ اویس سلیم, آپ نے ہمیں جوائن کیا آج کے پروگرام میں, اور بہت شکریہ محمد علی, آپ ہمارے ساتھ تھے اور ہم سے آپ نے امریکن جو پالیٹکس ہے اس پر, اور خاص طور پر گزشتہ رات کا جو صدارتی مباحثہ تھا اس پر بات کی. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر آ سکتے ہیں. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا, facebook.com/voa اردو، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOAUrdu. اب تک لیے اتنا ہی، محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، ہیو اے گڈ ویکینڈ اور خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه، او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی بی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور باندې، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کې ښاګي، او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تھنې یا پټ کې ښاګي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه، او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور باندې، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ.
په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کی کاګي لکه نکته دوه غوستا تاسو د دې وی پانا پانسې او خپل پخته پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخته ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.